و در مسیرهای طولانی دفعونی تعیین شده است.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپېخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه. برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا شپږاویا کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قرآن د تلاوت په بېلابېلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو وارې په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي دي. تاکل شوی د دوشمې پروس په کابل کې د استیمایز تماس ډلې غونډه جوړه شي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي. د ایران مهر خبری آژانس نن راپور ورکړ چې وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې نه بهرنیان وژلي دي. دا پیښه څه باندې اونۍ وروسته تر دې پیښه شوه چې ایران د پاکستان دننه او پاکستان د ایران په خاوره کې بمباري وکړه. د ایران مهر خبری آژانس د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې نن سهار ناپیژاند وسلوالو نه بهرني پیو کور کې د ساروان ښار په سینکان سیمه کې وژلي دي. د دې آژانس په باور تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا د افغانستان په 9 ولایتونو کې اورښتونه کېږي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه اورېدلي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 15 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د اورښت لږ چانس لیدل کېږي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ دفتر او چا تېره اونۍ سې شنبې ویلي سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېرې اندېښنې شته. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک په خپل ایکس پاڼه کې په شرایطو برابرو له ټولو صرافانو او تجارتي بانکو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3.50 او 6 پوله تبادله کیږي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ 9 ځله نښتې شوي. د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایی حملې کړي. د حوثیانو المسیر تلویزیون نن خبر ورکړ چې امریکا او بریتانیا پر راس عیسی بندر 2 هوایی بریدونه کړي. راس عیسی بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. تر اوسه د دې بریدونو په اړه نور څه نه دی ویل شوی. د اسرائیل چارواکو نن ویلي د دوی الوتکو، ټانکونو او پلیو ځواکونو د تیرو 24 ساعتو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي. د اسرائیل پاوز په خپاره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونو یې هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچرو په واسطه دوی په نښه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی دی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه دوه کانفرنسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربنه وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتو د ځانګړي څیړونکو فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته پکتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړی شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. له دې جلا ټاکل شوی دی چې د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړیو هیوادونو غونډه دایر شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیا او چین شامل دي او ټاکل شوی دی چې د څلور واړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی شکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپل ژمنې پوره نه کړي. امریکا او نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او ترڅو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نکړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پر خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکې نثار احمد شیرزای او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکې هاشم وحدت یار هم را سره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم هر کله وایو او که پښتنه لري نظر لري د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیره درته اعلان کوم. لومړی به ورشو وحدت یار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونه په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدت یار صاحب، د دغو کانفرنسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو درنو اوریدونکو ته درنو ملمنو ته. نه داسې نه ده. اول دا چې نړۍ پام افغانستان ته پدې نه ده اوخته چې نړۍ خپل خپل شوی په لویو لویو مسلو کې د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کنفلیکټ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. ی دې خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم دا د دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی. اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي هغه چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا دي.
زما مطلب دا نه دی چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب وي، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان وو. لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست، له یوې خوا د اوکراین جنگ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنگ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی وو، یو څه توجه د اوښتو نه نه ده.
نه دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمې اول خو سیمې په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر قبال کې. د سیمې بعضي هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي، د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپل کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو غور مسلمانان سره یې همکاري کوي، او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پر همکارۍ سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ، بیا هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې هغه مرکزی آسیا ته راننه وزي، د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسیږي، د طالبانو انتحاري قطعې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي، په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وطن نوروز تر افغانستان د امریکایانو طالبانو دشمنی په بددوستی م بدله شوه. اې دې په خاطر یو پیغام کز دا ورته ورکم چې دغه مختلفو کانفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام دره چې سیمه یو متفق متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته دا ده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي بلی سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس ده خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لری شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر په خپل کو کول شي یو حل لري ورته پیدا.
بله صاحب، ډیر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې د څلور هیوادونه چې غواړي استازي د کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریز لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندیشته لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او کنه؟
دا تدری دلیل ډیر مهم دلیل پروت دی. اول دار چې لکه څنګه چې ما وویل چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري. اما په یادو ساتي چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړ شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت په افغانستان کې او دا غونډه ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکرات وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه په کابل کې وشي، بل د په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښيي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښيي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښيي، د نږدې نه ورته وښيي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښيي، کولنیز حالت چې په افغانستان کې د یو مثبت انزور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښيي، د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شو چې کچې ته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري، نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې دوی د سیمه هیوادونو هلته اشتراک وکړي. ځکه چې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقی او د دوی ډلې او د ټیم کسان هلته پکې ګډون دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله، ډېر مننه. سلامت اوسئ ښاغلی هاشم وحدت یار، کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کانفرنسونه څومره مهم دي؟
مننه سرون صاحب، تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنگ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنگ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته اغا بیوزل فقیر افغانان اغوی چه مرست تضرورت لری دوی ده پام او نغرزه ولشی، یعنی پیو شکل بعد ده مرست دوام ولری افغانستان سر. دویم دا چه طالبان ده پار دوی دست یو تکلار جور کی چه ده هوادون دوی پیو روتماب که سر راشی پده مانا چه دی دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وی. نو زه داس فکر کوم چې ملګری ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان نو غواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو د پاره یو ښه فرصت دی که دوی دغه خپل ایدیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوس پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د هغه ګزارش په اساس چې سنریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګري ملتونو د شورا امنیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن.
ډېر مننه اتمر صاحب، دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوي چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوي چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي، او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده.
سلامونه اونې کې تاسو ته درنه مهموت او خلک ته کوم کارانه او محترم اوریدم کوزه وګورې دا دونیم کار ډېر خوندې جوړ شو دی افغانستان لپاره، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانا کې، په اروپا کې، دا ټول غول دا ټول دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکرانې لري، او ټول دنیا کوشش کوي چې په دغه سره غونډه د دایرهولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه کړي، او که موږ دقت وکړو په هره ناسته کې همدغه سوچ کېده چې یا د فراګیر حکومت دا د ښځو حقوق ده او د خلکو د سیاسي غونډو هغوی ته اجازه ورکول ده او نورې خبرې، همدا ټول خبرې پاتې شو په هره ناسته کې همدا خبرې یادېږي. او اوس هم که دا غونډه په یو دوحه کې جوړېږي، موږ تاسو یاد لرل چې 2000 هم په دوحه کې غونډه جوړ شو، اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړېږي، د خلکو او د کشمیري هیوادونو او د منطقې نگرانی په ټوله فضا پاتې ده. یوازې فضا هغه مخکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زلزلي کوي، دوی اوس هم هغه وحشت ده او هغه دیکتاتوري ده، په یوه دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، اصوم د دغه دیکتاتوري او ظلم د ظلم په خاطر خپله غږ نشي اوچته ولی نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته، او بیا هم کوم لاسته راوړنه نه لري همداسې لکه مخکنۍ غونډه همداسې بې نتیجه پای.
ډېره مننه شیرزای صاحب. کوربدن جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکنیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي دې غونډې؟
قدرمن ساروان صاحب سلامونه، پنی کلو باندې تحصیل منظم او ساس اللہ علیہ ساس درنو پیاور ملمنو تا وامداران گران حواد والا تا چه هر چیز دی سلامونه باندې منظم پا دیل جرو جوڑا و خوشحال خواست نیر جایتا منی نا قدرمن ساروان صاحب او لمره و اجازه را که لکه تخنیکی ستون زده انزود نشم اخکاره که ولی پدی چه کوشش می دیر می وکم اگر اونشو
خیر ده پروانه کی
بخنه بوالمه د پښتنې په ځواب کې هم دا وایم چې دا رقم بېله شکه چې دا رقم غونډې او د دې په سیر باندې نورې غونډې مخکنۍ غونډې هم جوړې شوې وي، مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدت یار صاحب نور دوستان هغې ته اشاره وکړه، کوم پایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاسته راوړنه ولري هغه ناشونې وه، او اوس پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه یې هم نه ده ورکړې. څنګه چې وحدت یار صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ورسره یقینا د زړه له تله ورسره همغږی یم چې هر هیواد د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، چین، ایران، مسکو او نور بعضې نور لری هیواد نه لکه چه خپل ملی ګټه د افغانستان په جغرافیا کې ګوري هر یو کې خپل د استراتیژیکي او ملی منافع د ګټو لپاره هلې ځلې کوي. بلخص هغه نږدې ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړې چې په یو ننګونې سره را مخته کړي، نو هر هیواد پکې خو د افغانستان او بیا د اوسني د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي، او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې چې هر یو یو بل ته د خپل د سارګري اداري له بنیاد او د افغانستان په
جلیلي صاحب ستاسو منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هیوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي، نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغه پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي. ستاسو منظور هم دا دی؟
زما منظور هم دا دی. تاسو وګورئ قدرمن سروان صاحب چې د پاکستان خپل ګټې دی د طالبانو د چارواکو سره په خپل ملي ګټو باندې سرخی، ایران په خپل ملي ګټو باندې سرخی، او همدارنګ چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپل ګټې لټوي. دلته په خپل یو ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپل کې سره همغږي پیدا کړي. دا ناشونی امکانات، دا ناشونی دي، داسې غونډې نه نتیجه او نه پایله لري، او نه هم فقط د دې لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپلې ګټې د طالبانو په وجود کې ولټوي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ جلیلی صاحب. اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي؟ مشکل په کوم ځای کې دی؟
زه باور لرم چې یو سوء تفاهم ورته وایم، یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دواړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبانو ترمنځ موجود دی. طالبان په بل فکر کې دي. طالبان داسې فکر کوي چې بنګه دغه واک ترلاسه کړی، هر څه چې زموږ زړه غواړي هماغه کوو، او موږ د یو ایډیالوژیک فکر خاوندان یو، او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې د دغه ایډیالوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو. لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو، که موږ طالبان دې ته وهڅوو چې دوی نړیوالې غوښتنې ومني. او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ او تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي. دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی. زه وایم چې دا طلایي فرصت دی، او دغه فرصت به همیشه د تل دپاره دوی په لاس کې ونه لري. نو دغه دواړه طرز فکرونه دي. زه تر کوم ځای پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړي دورې نه او اوس، ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي، دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره و هغه اوس تغییر خوړلی، خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه، هماغه شی چې دی هماغه شی دی، دا تغییر نه دی خوړلی. او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نمایندم نه منو، دا زموږ حق دی، دا موږ جهاد کړی. که په دغه فکر باندې، نو زه دا وایم چې نړیوال باید همدا اوس نه د دې نه چې وخت ضایع کوي،
نمائنده یا استازی یادونه تاسو مخکې هم وکړه، ولې دلیل څه کېدای شي چې طالبان مخالفت کوي؟ ملګری ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استازی لري، حال دا چې بل هیواد لپاره نه لري. ټوله ګاونډي هیوادونه هم د افغانستان لپاره استازی لري، چې نور هیوادونه د یو بل لپاره استازی نه لري، سفیران لري. نو د دې استازی ولې مخالفت کوي؟
اول خو استاسی د دې د پردای کوم هیواد کې چې بحرانی، اول ته جنگی، اول ته ستونزی، دغه د پاره ملګری ملتونه نماینده لري. لکه په خوا کې باندې سی او دغه کوردویزو مثلا دغه نور هغه چې نماینده ګان چو د ملګری ملتونو په افغانستان کې ماموریتونه درلودل، او دوی یو رابطه او د دولت او د نړیوالو ترمنځ. زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبانو ته ګران تمامیږي. طالبان باید اول خو دا ومني ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره، شورا امنیت سره، ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي، خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي او دغه فلیکسیبلټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري. اوس چې دوی نه مني دا خبره، زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي. دوی داسې فکر کوي چې میمزارما ټول زما زه پوه شو کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی، که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم، که ښځې تعلیم کوي که نه کوي. در حال چې دا د بین المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی، دا په حقیقت کې جرم دی، دا جنایت دی، دا مخالف د تمام د بشري حقوقو، د هغه د نورمونو، د هغه د اعلامې خلاف دی. که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ، دېرش مادې لري او دا په 1948 کال کې فیصله شوه افغانستان، دغه وخت د دې جزو هغه باندې لاسلیک کړی. که دا وګورئ، یعنې زه به تاسو ته داسې وایم، په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوالو سره ورغوي. هغه هېوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې لکه چین، چین په هېڅ هېواد کې د سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه هېواد د هغه نه یو ګټه کړی. ټول ګټه چینایانو کړی او آخري تاوان هماغه هېوادونه کړي. تاسې که افریقایي هېوادونه وګورئ، سریلانکا وګورئ، نور هېوادونه وګورئ، د چین د سرمایه‌ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي. ځینې هغه هېوادونه دي چې دوی ګټې لري، منافع لري. پاکستان په افغانستان کې منافع لري. که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې، پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي. روسیه اوس په افغانستان کې منافع لري، دوی هغه منافعو ته ګوري، رابطه خپل ساتي. ایران هم دغسې، ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي، ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کشتۍ کې سپاري دي. نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره، که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هېواد په تاوان دی.
ډیره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کو، یو اوریدونکی لرو، اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، افغانستان څخه.
مهرباني کوئ صاحب، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه څه نظر لري؟
موضوع په اړه خو من په خپل دا نظر درلودو، لکه څنګه چې اوس ځینې هېوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتو باندې یو غونډه ونیسي، غونډه جوړه کړي. نو موږ دا نظر ده چې دوی به خپل لکه مخکې څنګه دوی اکثره خپلې ګټې په پام کې نیولې دي، نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله سمه ده چې دوی هغه مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ د ولس، زموږ د ټولنې لپاره یو فایدهمند وي. او همداشان لکه څنګه ته ده موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي، هغوی ته باید داسې خبرې وشي، یو فرصت ورته برابر شي د نجونو لپاره چې د خپلې زده کړې وکړي او له نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه وکړي، تر څو زموږ هېواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ کې، اکثره کورنۍ د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري، نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه، تر څو موږ سره مرستې وکړي. او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجېږي چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان ور بشو شاغل شیرزی صاحب ته بل اوردون کتاب له جرو سنوبات ورکو. شیرزی صاحب، لدی اوردون ک سره سمره موافق یاستای وای چې لدی غونډی باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي.
دا دا غونډه چې ونیږي دا د رسمیت پیژندلو د لپاره نه ده، دا چې طالبان دا غوښتنه
کوي دا د غوښت د نظر دا چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړیږي د خپل دی وای چې په دې کې لدې د دغه هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
زم دې ته راځم سلام سره. دا د رسمیت پیژندلو مسله دا د فزو او د جنو د ځکه مسله دا د لوی استخباراتو لاس کې ده. دا یوادونه چې راځي یا د طالبان رهبری په لاس کې امنشته، دا د خاص د فزو د جنو د لوم نه یو استخباراتي کوډ پایس استفاده کوي، یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي. یو په همدغه
بهانه د استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي. منظور څه شی دی؟ په خپلو جنو باندې افغانانو په خپله شوانځي بند کړي دي او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سوال سمو باندې طالبان چې راغلي ده د واک اخیستو ورته واک وسپارل شوی ده. دوی ماموریت یو دوره ده که دغه 15 کاله اول د دې حساب کو، خو هغه وخت امریکا د توریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لري کړه. اوس هم دغه څو ټکي ده چې د طالبانو د واکمن کېدو نه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هر ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي. یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراګیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې توافقات ده.
نو دغه درې چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وګوري دا په یو ورځ په افغانستان کې الکیږي په دې چې طالبان واک اوس هم د امریکا په لاس کې. اوس امریکا نه غواړي همدغه شی، امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه او بلال متحد او د حقوق نهادونه په بلال متحد کې کار کوي. که دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا
فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکرکشي وکړي او د دوی حکومت لري کې، تاسو داسې
همدغه درې ټکي دا چې دوی بیا بهانه ورکړي یو وخت چې د دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بېرته دوی امریکا د قدرت نه لري کوي چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو دوی دا فرنګي حکومت نه منله، دوی دا توافقات لوهې توافقات ونه منله. په دې معنی دوی بلري کوي ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبرې یادېږي. تاسو زما خبره په یاد ولري، له آخره طالبان په همدغه درې شیزونه د قدرت لري کېږي او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده او موږ په رسمیت هم نشي په رسمیت هم نه پېژني. او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې که اوس هم دا څو هېوادونه لوی استازي راځي افغانستان ته. دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کښې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستانه یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوی ده، د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده، خاموشه ده، څوک خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده، حالان چې دا خلک د هېوادونو استازي چې راځي یا په هر
ورځ ډېره مننه. دا اوس بیا یو بله موضوع ده چې د طالبان داسې ښیي چې امنیت ده یا نشته. خیر، دا به پرېږدو دا موضوع. جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسې هم له دوی سره ښاغلي شیرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوي دي او د یوې مودې لپاره راوستل شوي دي او بیرته به د دغو درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د ښځو کار او تعلیم او دغسې موضوعاتو په خاطر به بیرته لرې کیږي، او که نه تاسې فکر کوئ چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډېر سختدریزي عناصر شته، خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي او هغوی هېڅ شی هم نه مني، که دغسې عقیده تاسې هم لري، نو آیا له طالبانو سره خبرې ګټه لري؟
د تیر په څیر باندې قدرمن صاحبان صاحب دا خبره کړې ده چې طالبان یو پروژه وه او یو پروژه ده، او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هېوادونه چې د دوی د یو وسیلې په توګه باندې د دوی نه ګټه اخیستې ده او خپلې ګټې اوس هم دوی اوچتوي. نو هر کله چې پروژه تکمیله شي، هغه پروپوزل تکمیل شي، پروژه هم په خپله ختمیږي. دې کې هېڅ کوم شک نشته. زه د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم او زه دا د تیر په سر می دا خبره کړې ده چې طالبان را وسل شوی دي او په حکومت باندې ګمارل شوی دي د هر د امریکا لوري او د هغه ودونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نور استراتیژیک مسایلو باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدینی دا پروژه مختره بوتله او مخته همګي هر کله چې دا بل مقطع پروژه پایته ورسیږي دا په دا
بله
طالبانو دا شی خدمتون کې دی او خدمتيږي هم او دا ډیره سخت ننګونه دی قدر من سره وان سپ چې د نن ورځ کې چیرته وای چې د ګډ شمول حکومت جوړېدو لپاره دا طالبان پر رسمیت پیژندګي او یادې د خوځو یا د خزینو د ستون د خونځي او د پرانستل او یادې د پهنټونونو دروازې خلاصول دي انجونو په مخه ته دا هغه ننګونه دی چې طالبان په دې باندې نه توانېږي چې په اسانه باندې دې ننګونه نزان خلاص کړي. لومړی طالبان په وسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې و توانېږي چې اوازې خزونه او صنفونه ته د استادان او ګماري او هغه ته هغه علمي او
نو بیا ستاسو خبرې له مخکنیو سره یو څه توپیر لري. تاسو مخکول چې پروژه دا د شاغلي جلیل شیرزي سرګندونی متعید کړی چې دا د شونځي او بندول د پانتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی، لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري، دا ظرفیت نه لري.
نه هم دا پخپل دا پخپل یو ستونزه ده، دا یو ستونزه ده چې دوی هغه باندې نه توانېږي چې دوی دا ستونزه حل کړي. نو دا پخپل یو ننګونه شو او دوی که هم غواړي دوی دې کار ته ملا نشي کملام ورته وتړي، دوی دا کار سرته هم رسولی نشي. زما هدف او زما موخه دا وقدر منصور وان
ډیر مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. تاسو په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شو چې تاسو له دوی سره په دغه موضوع کې د اقل موافق نه یاست، ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري، باید له دې فرصت استفاده وکړي، یعنی دوی اختیار لري، واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو لاله چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرنسونو لکه د دوهې په کانفرنسونو رونو لاله غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې ل دې خپل سخت د ریزونو په شاشي ل نړیوالو سره روابط وساتي، بشري حقوقونه رعایت کړي، آیا د خبرو لاله فکر کوي چې طالبان به دا غشتنی ومني؟
اوس وخت لپاره یو مشکل دی، ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه د دغه دریزونو نه انتقاد کوي، لکه مثلا ستانکزای صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي، مثلا حقانی دی. دوی خپل خبرو کې د تلوی هم دا خبره کوي چې د خوځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي، حکومت باید پراخ شي، ټول افغانان باید حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي. خو خبره دلته بل شی دی، او هغه دا چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایدیالوژیک فکر د هر چی نه هغوی ته ډېر مهم دی. او ایدیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې مونږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي، بیا خپل د ایدیالوژي نه نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي، دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض کړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري، انتظار باسي، او د دوی یو کوچنی حرکت ته په ډېر ښه سترګه، په یو تشویقي سترګه ګوري، دغه فرصت به د دوی دپاره د تل دپاره نه وي. دغه د سیمې هیوادونه چې دي دلته تاسو وګورئ، همدا اوس په افغانستان او په سیمه کې تشنج شته، یعنې دغه ډلې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، یا اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، دوی کار نشي کولی. یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی، دغه ډلې سیمه کې خواره شي بیا دا د طالبانو لپاره ډېر سخت دی. همدا اوس هم بلګي موږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه اتحاري حمله چې وشو تقریبا یو نوه فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې
اتمر صاحب ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسو یاده کړه چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبره دغه ده، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیه هم چې نږدې ده عین خبره ده چې ایران او روسیا توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې موږ ګورو داعش ځپل شوی نه دی. سره د دې چې دوی دا کوي چې موږ داعش ځپلی، لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ، مسؤلیت یې واخیست او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي، یعنی دوی کومک داعش ته کوي. که نه موږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نه شي کولی. پیسې، امکاناتي، سپورتي، د مقاماتو سپورتي. په جمهوریت کې دغه خبره وه. په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تورې شیشو موټرونو کې داعش کسان راوړي کته کوي. نو اوس هم هغه پروژه ده، یعنی پروژه هغه ده که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا مې له منځه وړلی، کاشکې دغسې وي، موږ خوشحاله کېږو په دې. لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیه هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، روغا ایغوران دې ته پرې نه ښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې بیا دا چین ته یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودن. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته اوریدونکی لرو. ځان را وپېژنئ، ازادي راډیو ده.
مروان صاحب تاته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب، مهرباني.
زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم سي په کار خدا اوس اوس دغه کم اختلاف سي مثال د ولس او د اسلامي امارت تر مابینه دا باید دا ختم شوی و. باید د سیاسیونو تر منځ سي کوم اختلاف دا باید تر اوسه ختم شوی و. دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه او دغه خلاصوي ول. نو مثال خبرې بیا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه وه د نړیوالو چې دوی کوم تصمیم نیولی وه افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو ده او دعوهګیر هم افغانان دي. دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه. باید دوی دومره وخت نه ورکړی او دغه خبرې دوی په کومه باره کې دوی غونډې کوي دغه باید دوی خپله ختم کړي وو. که بیا که چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو، او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته ګټه رسوي. او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده، هم افغانستان ته، هم به ولس همدغسې سرګردانۍ سره مخ وي. صرف او صرف د دنیا بس د باسو جیب او افغانستان ګرځېدلی لکه دا څنګه چې ګرځېدلی ده. په کار دې ته نور داسې خاتمه ورکول شي.
ډېره مننه همدرد صاحب کور دې ودان. همدرد صاحب سلامت اوسئ. اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. شیرزی صاحب، نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته حقونه ورکړي، پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، او داسې نورې غوښتنې او داسې معلومې شي چې د اکثرو خلکو غوښتنه هم همدا ده. د بخښنې همدرد صاحب چې وویل چې طالبان دې دغه مسایل حل کړي چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نه شي، او د افغانانو خپل مسایل په خپل کور کې حل شوي وي. او مخکې ښاغلی اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته. یو شمېر د ښوونځیو د پرانستلو غوښتونکي دي، له نړیوالو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي. فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید د خلکو غشتنې د به بل اخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي.
سلام سه بالکل هم داسې خبره ده. ما په شروع کې وویل چې دغه د ښځو د ښوونځیو د بندول او د مسلې د پردې شاته همدغه استخباراتونه ده، دا یو استخباراتي استفاده کېږي دی نه، او شته ما هم اورېدلی ده د شیر عباس ستانکزي او د ملا یعقوب خبرې مې اورېدلی ده، د طالبانو د دې استازنه مې اورېدلی ده چې دوی هم غواړي چې دغه د نجونو ښوونځی خلاص شي، خو اختلافونه شته او دغه یو وظیفه تدبیر رهبري خو اوس معلوم نه ده. غیبت الله یو کور د هغه یو نوم ده، څوک د هغه شیرم نه دی لیدلی، د هغه د نوم نه استفاده کېږي او به وایي چې دوی نه مني. دا یو منځ کې اختلافات شته، خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واک د بل چا په لاس کې ده، او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده که هغه یقینا چې بهرنی استخباراتونه ده، استخبارات په دوی باندې دومره واکمن ده که دوی وغواړي چې اختلاف پیدا کړي دوی دوی اختلاف لوی نه کېږي، بس والا والا خبرې کېږي او دوی د ډېر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي. نو اختیار دوی د هماغه استخباراتو د لاسه ده، د استخباراتو په لاس کې ده، هماغه استخبارات هغه سوچ چې طالبان په افغانستان کې سر ته رسي، که دوی هره ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتوي، د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه اچوي، دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دوی ته ویل کېږي او دوی بس یو عسکر غوندې دوی هماغه خبرې عملي کوي. اصلي موخه دا ده چې نور برنامې لري، دوی غواړي چې ایران هم ایران هم نام کی، آسیا میان هم نام کی، دلتا هغه دوه دېرش توریستي ډلې چې دا دوی ته یو زمینه برابرېږي چې دوی خپل ګروپونو ته نور خلک جذب کړي، او د دغه یو وضعیت چې په افغانستان کې راغلی ده، هغه کوم خبرې چې دوی کولی چې د توریزم د مقابلې په نوم راغی، اوس هماغه توریزم په افغانستان حاکمه کړې ده. د دغه فقر بې روزګاری په خاطر ډېر خلک ځي دغه توریستي ډلې ته، او دوی آماده کېږي وروسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته. دوی د وظیفه هم دا ده، طالبان نه غواړي چې نه دوی ژمن ده چې افغانستان ته خدمت وکړي، او نه دوی راغلي ده چې افغانستان ته خدمت وکړي. مخکې احمد صاحب وویل چې طالبان
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، لومړی تاسو خبري وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغان مده ننګرهار نه، یو سلام تاسو ته، یو سلام د ملمنو ته، یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته.
سلامت دی اس مهرباني افغان صاحب،
خوشاله اوسه. دغه دولت چې کوم شو غوې ده سلمان صاحب محترم، دا پوجه ډیر خلک مشکل سره مخ کړه ده، بس خزو په سر راغسته ده، سلمانیانو په سر راغسته، رشګانو په سر راغسته ده، خلک خپل ځان ته یو دوه مړې ډوډۍ غټي هغه دې خلکو نه دا غسته ده. دا خلک ته وایي چې تاسو مخره منګه خورو ګور رشګا بن شو. دا په ننګرهار کې دا غنن شپه پوجه چل پندوی شکوره وګي دی، ماته په ثبوت معلوم ده. دا خلک چې دي دا خپل خېټه خپل خلک خپل کسان مړي عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنه قدر ته می یو ستنه سمانه ورکه چې عوام ورته بالکل بالکل دا سړی نه ښکار چې دا سړی دی که عوام دی. څومره مشکلات سره خلک مخ کړي، امر بر معروف دا سوره دی، بس یو چپانې اغوستې دي وروره ګوله راځي سلمانیان وړي محبسونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ، د خلکو ګیرې مه کلوئ، ګیرې مه کموئ، اخته مه کموئ، اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي. بس څنګه چې دوی خپله سړې ایښې دي دغه عوام ته مو چې تاسو څنګه پرې نو موږ زما غوښنه نه خوښېږي، زه به ځان مړ کړم، غوښنه به پرې نه دمه. پوه شوې چې ما ته ووایه چې ته اخته دې کم نه کړې، اوس اختم نه پرېږدي چې تقاوې والا کم کړي. سلمانیان هغه بېچارهګان هم بند کړي ورور بوله. پوه شوې ډېر سخت دی په دې ننګرهار کې، د ننګرهار غږ مې درته وویل له پوه شوې چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کې دي، خلکو سره عذاب دی. که دا خلک چېرته په رسمیات وپېژندل کېږي نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشتګروان شي. دا په خلکو لغته کې اوس خو زه نړیوال کته یو دی او صدقه کې مشکلات خلکو ته پېښ کوي او خزه نيسي مثال به کیبل او نړیوال او غږ جګي ولا چې پرسمه ته پیژندل شو ولا که پوښ نړیوال غږ جګي وای دا وروره دا پرسمه ته پیژندل شو د نور منګ افغانستان خلکو سرکار نه لرو دا اوسم دا نړیوال د کور آبادی
ډیره مننه افغان صاحب سلامت دی اسکور ودان سلامت اوسه ډیره مننه ور بشو ملمنو ته جلیلی صاحب تاسو له دوی سره څومره موافق یاستای وای چې اوس چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی نسبتا گزاره کوي او کچیرته په رسمیت په پیژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي
یقینا قدرمن سروان صاحب تاسو وګورئ موږ تاسو په ګډه باندې د خپل دی هیوادوال چې هغه د ننګرهار نه غږیده خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هیوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کوم موږ تاسو سره شریک نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغه سیاسي ستونزه کې لاس او ګریوان دی دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغه داخلي زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي که زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرم مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټوله راټولول او د یو په جبر او په اقرا باندې په خلکو باندې تپل دا په خپل هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو په بونکي کې ورنه زړهتوریږي او دوی سره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ملتنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګ کیږي او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یو کرکه رامنځته شي او چې کرکه رامنځته شي دا په خپل نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې او لمنه نور هم پراخه شي البته په ادم د اعتماد او په ادم د ویسا کې د ټولنې او د حاکمې ډلې ترمنځ
علي ډېر مننه سلامت اوسې جلیلی صاحب اتمر صاحب ویل شي ویل چې د دوه په غونډې کې به طالبان هم ګډون وکړي او یو شمیر سیاستوال افغان سیاستوال هم ګډون وکړي یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي لکه چې طالبان واخت رسیدلی دي فکر کوم چې داسې کوم غونډه نه وي جوړه شوی فکر نه کوي چې لدې نظر هم دا غونډه مهمه ده
دا غونډه ډیر مهم ده ځکه په دا غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې سیاستوال او د طالبانو نمائندګر چې طالبان خدا خبره کړی چې مننه بنت بلنلیک را رسیدلی خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه موږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي دا به ډېر ښه وي یو خو دوی مستقیمن یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي خبرې کولی شي اغه سوې تفاهمات چې هغه لمنځه تللی شي او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کې اندېښنه لرم دا د ځینې وخت کې په خوا کې هم دغه د افغانستان سیاست مداران هم دغه کار کوو دوی به نماینده لیږه یو غونډې ته کله چې نماینده به د دې یو خبرې کوو دا دغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کوو هغه به ویلی چې دا د دې خپل نظر دی زمونږ نظر داسې نه دی که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته باید ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کیږي دوی پایبان پاتې شي نه دا چې دوی داسې یو
لیکن تاسو څومره باور لري چې دوی کوم ژمنه ورکړي دوی اصلا ژمنه نه ورکوي په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کیږي چې د ښځو حقونه مثلا شوانځي نه پرانیزي دوی وایي دا خو موقتی پریکړه ده په هیڅ برخه کې دوی کوم ژمنه نه ورکوي هیڅ کلیم نه دی ویلي چې په فلانی نیټه به مو شوانځي پرانیزو یا پوانتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقین هم دغه څه دی ګوري دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال خو تاسو څه کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلي دي کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول اولین ځل د غزبی الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنگار دینه دا پوښتنه وکړه چې دغه ښځې بیا کار کولی شي دفترونو کې مکتبونو ته دوی تلی شي. دې همدغه زما خبره اسناد دي په دغه تلویزیونونو کې دا شته. نو دې مجاهد ورته ویلې چې ولې ده دغه کوم کار چې اوس روان دی همدغه به وي، لیکن تاسو ولیدل چې ورو 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 دغه په خلکو باندې دغه فشارونه محدودیتونه وضع شول. اوس لا تر دې پورې چې د هرات هغه د امر بالمعروف رئیس په دې رسنیو کې په تلویزیون کې ویلې چې سلوانیان اوس ګوري د یو حکومت وظیفه دا نه ده چې سلوانیان اصلاح کړي. حکومت باید خدمات ارزه کړي خلکو ته، د خلکو د معیشت غمه وخوري، د خلکو د تعلیم او د کار غمه وخوري، د خلکو د ژوند د تغییر غمه وخوري. دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیرې او په سلمانیو په ویښتو باندې دی. حال هم دا چې په ګیرې باندې سړی جنت ته نه ځي، سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي. نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته، برید ته، ویښتانو ته. او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې و، ویل چې تاسې نکټایي تړئ، تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستئ، نږدې یاستئ. نو ما ورته ویل چې مولوي صاحب یا ملا صاحب، نو ته ماته دا وایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي، په نکټایي جنت ته ځي، او که د هغه په اعمال باندې جنت ته ځي. اوس د دوی نقصان همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه نه اوري. که سل تاسې وایي، دوی وایي چې مونږ د ټولو نه پاک خلک یو، مونږ د ټولو نه معتبر خلک یو، مونږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جهاد ته به مونږ دوام ورکړو. نو دغه فکر سره زه حیران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي، او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند وکړي.
ډیره زیاته مننه. خبرونه ته ډیر وخت نه پاتې، کلن ځوابونه راکئ. یو پښتنه د دواړو کانفرنسونو په ارتباط، لومړی شرزه صاحب، تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه. له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري، له طالبانو نه څه غوښتنې لري. هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره، یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري، لکه په افغانستان کې د ښځو حق، هنر، تعلیم، کار او دانور. نو ستاسو په نظر د دغو کانفرنسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي، او که دغه هیوادونه چې کانفرنسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نه شي؟
سلام صاحب، زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې دا کانفرنسونه او دغه نفس جوړوي خپل ځان ته او خپل ملي منافع ته ګوري، نه افغانانو ته. دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سر روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ هم نه کوي، خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل کوم د نگرانی او تشویشونه چې د هغې په خاطر، لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه، یو ځل بیا کوښښونه کوي.
ډېر مننه شرزه صاحب، ویل مې چې لنډې خبرې، ډېر کم وخت لرو. په همدې اړه به د جلیلی صاحب نظر هم واورو. جلیلی صاحب، مهرباني لنډې خبرې وکړئ.
لنډې خبرې مې دا دی، قدرمن ساروان صاحب، چې دا غونډې نه پایله لري، نه مثبتې پایله لري. صحیح دی چې اوبه شي، مګر دا چې د سیمې هیوادونو په خپله کې سره همغږي نه لري، او هر یو د خپلو د ګټو د لاسته راوړلو لپاره یوه ډله د پاکستان د خوانه حمایه کوي، مرسته ورسره کوي، یوه بله ډله د ایران او پاکستان د خوانه. نو دی یو بله ډله هم د چین د خوانه، او بله ډله هم د ماسکو له لارې. نو په دې چې دوی سره په خپله کې همغږي.
ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت اوسئ اتمر صاحب. تاسو هم که ډېرې لنډې خبرې وکړئ، خوشحاله بسو، مهرباني.
زه امیدوار یم چې دغه خبرې اترې یا دغه کنفرانسونه یا دغه غونډې یو ښه نتیجه ښه پایله ولري. مونږ د مثبت فکر په تیوري باندې باید مخته لاړ شو، ډېر منفي ګرامونونوسو. او امید دی چې طالبان لږ ذره په خپل فکر کې تغییر راولي، او د افغانانو غوښتنو ته دوی مثبت جواب ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد اسحاق اتمر د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار څخه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.